Well, and once I do, I will let you know what I think. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو نن په دې پروګرام کې د کمال خان د بند په ملي اقتصادي سیاسي او همداشان د دې بند په ملي او سیمایزو حقوقي اړخونو د خپل مرمنو سره غږیږو او دا ګورو چې د دې بند جوړیدل بعد افغانستان د ولس په تیر بیا د نیمروز د خلکو په ژوند باندې څه اغیزه وکړي څه ګټه به وکړي او همداشان د ایران او افغانستان د اړیکو مسله به هم راوس پړو چې ځکه د ایران او افغانستان ترمنځ په دې برخه کې قرارداد شوی دی مګر یو څه مشکلات پکې شته په دې هم غږی وو چې دا به د ایران او افغانستان پر روابط او اړیکو څه اثر وکړي همدلته یو یادونه کوم هغه دا چې د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوي میلمانه په ټاکلو مسائلو او موضوعاتو باندې خپل نظریات او تحلیلونه بیانوي قضاوت ستاسو کار دی په نننی پروګرام کې د کمال خان د بند په ملي اقتصادي سیاسي او حقوقي اړخونو غږیږو په دې مسالې باندې مو د بحث لپاره دوه تنه میلمانه رابللی دي د اوبو د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه نظیم سمون او د بندونو د جوړولو انجینر عاصم مایار صاحب د خبرونه میلمانه دي عاصم مایار صاحب په خیر راغلی پروګرام ته ستړی مشه نظیم سمون صاحب په خیر راغلی پروګرام ته ستړی مشه مننه
خادم صاحب تاسو قدرمن مایار صاحب او رادیو درنو ورته تاسو
درانو ملمانو سو وخت مخکې د کمال خان بند پرانستل شو او دا بند د نیمروز په ولایت کې د ایران سره په پوله باندې جوړ شوی دی د ډیرو کلونو رئیس د دې بند جوړېدو هڅه کړې خو اوس 2020 کال کې لا دا بند بشپړ شو او پرانستل شو اوس دا چا سره مهم سوال ده دی چې دا بند د افغانستان لپاره څه اهمیت لري سمو صاحب
کمال خان بند اقتصادی لحاظ اوامدارنګ د اوبول مدیریت لحاظ د موجزتی لحاظ اندارنګ ټولنیس پلاوه د افغانستان لپاره ډیر مهم ده تاریخي آباد باندې ډیر نه غږی وزه کشوریاړه کافی بسونه شوې چې دا بند کل تاریخي اړخه یو ګوران یو لسم میلادي او یو لسم میلادي پیړۍ د بند د رغیدو تاریخ رسی ولې په معاصر وخت کې چې د دې بند جوړېدو لپاره بلانونی ول سره د 1920 کال کې چې د شهید اعظم دوستان په وخت پرختی انتقالان پلان کې د دې بند جوړېدل شامل شول ولې بیا د افغانستان د ګورنی حالات دست شو د بند جوړېدو ته مینا مسایده نشو بل اخر افغانستان په دوامدار جګړه کې کې وته چبل اخر بیا په 1920 کې غالبا چې د دې کار پیل شو او بیا په 1990 کې د پای ته ورسېدو په 1400 کال کې عملنګ ټاکستنه توس پار شو کمال خان نو څوړ خډیر مهم هغه ډیر زیات مهم اومدار خې چې دا غي اقتصادي اړخ ده نیمروز د افغانستان یو ل لبیواز لدرینو ل واستفاده ولایتونو ته خده ال ته خلق کاک پاک وجود حمله سره پیدا لري نو د کمال خان بند پروژه چې د کانالونو بشول شي نو دا تقریبا یو ل 9000 هکتار زمکه خړو غو نو د نیمروز ولایت کورنۍ ته تقریبا په اوسط ډول کوګورو 15 جریبه زمکه رسیږي نو تاسو فکر وکوي چې یو کورنۍ هلته اوسط ډول 15 جریبه زمکه ولري او په دې کې غلې دانې وکړي او دانې اوازې دوی لپاره کفایت نه دی بلکې کولې شي مارکیټ ته ارزه کې ولدي اړخ خپل امرار معاشیت وکړي د بل اړخ مهمه غي موید زستی اړخ دا چې استستانی اوازه یو وخت د موید زستی تنوع یا بایو ډایورسټي لارخه یو ډېر غنی سیمه و په دې سیمه کې د کب نیون استانات ډیر د باو هغه په حال کې و د رش په حال کې و دلته د مالداري سکتور ډیر د وده په حال کې و اندارنګ بیلا بیل ډول کرنیز محصولات دلته تولید دل حتی په ځینو اثارو کې راغلي دي چې دا استستاني وخت کې د سیمې کندور ته ویل کېږي د دې ځای نه په د مرکزی همدارنګ ایران نور سیمو افغانستان سویلي اسیا ته دې ځای نه غلچات دني صادرېدلې.
بله بله.
نو بیا بلاخره کله چې کمال خان بند ویجاړ شو بیا لاغره وروسته د اوبو سوی مدیریت پوچې هلته نه یوازې کمال خان بلکې یو درې نور جهیلونه دي چې څلور جهیلونه دي چې ډېر مهم دي، هامون او صابري او ګودزرې چې په دې باندې بیا میاشت په تخنیکي اړخه وغږېږي. دلته یو ډېر عالي اکوسیستم دغو د اوبو سرچینو رامنځته کړی، ولې د اوبو سوی مدیریت او بیا د دغه بند نشتوالي د هر څه ګډوډ له منځه یوړل. بالاخره دا په سیمه کې د یو ستر ایکولوژیک بحران سبب شو. له دې ځایه خلکو کډه وکړه، هغه مالداري او صنعت او ماهیګیري صنعت دا شیان چې په هغه منطقه کې وو هغه له منځه لاړل. نو اوس خوشبینیان هم دا دي چې د کمال خان بند په جوړېدو سره چې هلته تقریبا 250 میلیونه متره مکعب اوبه په یو وخت کې د یولو ظرفیت لري، بیا په کال کې شاوخوا 2 میلیارده متره مکعب اوبه دا تنظیمېږي. نو دا به د سیمې په اقلیم باندې، د سیمې په اقتصاد باندې، د سیمې په ټولنیز وضعیت باندې فوق العاده تاثیر ولري. یعنې په ټوله کې کوو کمال خان زموږ لپاره له اقتصادي اړخه ډېر مهم.
تاسو نه مننه نظیم سمون صاحب. د ډاکټر فاروق اعظم د وینا له قراره د کمال خان د بند په سروي او ډیزاین کې د انجینر عبدالتواب آصفي صاحب کردار د سایل ور دی. ایران او افغانستان ترمنځ اوبو په سر باندې مذاکراتو کې په 1915 کال کې په واشنگتن کې د ایران له لوري محمد رضا اکبر او د افغانستان نه وزیر مجید زابولي، واشنگتن کې د افغانستان سفیر لودین عبدالحکیم طبیبی او فضل احمد شیرزاد صاحب چې دوی په دې مسلې باندې هغه وخت کې وغږیدل، او د داوود خان تر وخت پورې محمد رضا اکبر د ایران له لوري دغه مسله مخته بیوله. خو بیا کله چې افغانستان کې جنگ جګړې پیل شوې دا موضوع هم د سزای په ځای پاتې شو. اوس د کمال خان بند پرانستل شو. د بندونو د جوړولو انجینر عاصم مایر صاحب، آیا دا بند په هماغه پخوانی ډیزاین جوړ شوی دی که کوم بدلون پکې راغلی؟
په یو سر باندې زه ویم چې د شهید سردار محمد داود خان په وخت کې د اوبو د اقابې په اساس ډېر بحثونه وشول. که موږ د دې بند تاریخ ته هم وګورو، یا هم د هلمند سیند باندې کومې خبرې ترسره شوې، له دې بند د جوړېدو څخه مخه هم درې څلور ځلې د افغانستان او د ایران ترمنځ په دې هلمند په اوبو باندې خبرې اترې شوې دي، او همدارنګه ځینې معاهدې لاسلیک شوي دي چې خیر د هغو اعتبار نسبت د هلمند د 1902 معاهدې په نسبت نه دی، هغه ارزښت نه لري دومره. خو د شهید سردار محمد داود خان په وخت کې معمولا بحثونه د اوبو د حقابې پر سر باندې وو. چې کله شهید سردار محمد داود خان بند پلان ونیو په خپل مستر پلان کې شامل کړ، بیا دې لپاره یو کمپنی و د انټرنیشنل په نامه باندې، بیا خپل نوم انټرنیشنل دی، هغې لپاره د امکان سنجۍ قرارداد لاسلیک شو چې هغوی دلته دوه بندونه پیشنهاد کړل، چې البته کمال خان به یو انحرافي بند و او وروسته دغه اوبه به انحراف کېدلې د قلی افضل بنده. قلی افضل اوبه زیرمه کولې او وروسته له هغې نه بیا په کانالو کې توضیح کېدلې. که زه تاسو په مشخص ډول ووایم، دغه د امکان سنجۍ راپور دی نه آخري ډیزاین. یعنی آخري ډیزاین د بند وروسته له دې باید وشي چې د هلمند معاهدې وروسته په افغانستان کې متاسفانه رژیم بدل شو، او د رژیم بدلېدو بیا دومره کار ونه شوی کړی چې د بند چارې په ښه طریقه مخته بوزي او دا بند بشپړ کړي. وروسته بیا په 2011 کې بیا د دې بند چارې پیل شوې چې ډیزاین هم شوی، او خو تفاوت پکې دومره راغلی دی چې مخکې یا پخوا بند کې یوازې کرنه په نظر کې نیول شوې وه، او کرنه مطلب دا چې اوبه باید یوازې کرنې ته مصرف شي. په اوسني ډیزاین کې موږ د بند څخه د شپږو څخه تر 9 میګاواټه پورې د برېښنا تولید هم په نظر کې نیولی، دا ځکه چې اولویتونه یا لومړیتوبونه د پخوا په پرتله اوس برېښنا ته هم اوښتي دي. یعنی په دې مطلب چې په اوس وخت کې نه یوازې کرنه مهمه ده، بلکې د برېښنا تولید هم مهم دی. لاندې کبله په بند کې یوه برخه د بند په تفصیلي ډیزاین کې دا اضافه شوه چې برېښنا به هم تولید شي، او د دې برېښنا تولید کومې اوبه چې استفاده کېږي نه یوازې دا به د ایران حقابه تامینوي، خو د معلوماتو په اساس داسې هم شوي دي چې د بند لاندې بل سربند هم په پلان کې دی چې اوس البته نه دی جوړ شوی او د هغې په مرسته موږ دغه اضافه اوبه نورې هم کرنې ته منحرفه کولی شو یا اړولی شو تر څو د کرنې بشپړه ساحه تر پوښښ لاندې راوستل شي. نور د بند په لوړوالي کې د بند په آبادو کې کوم خاص تغییر نه دی راغلی. تغییر په کې دا دی چې هغه د امکان سنجۍ څخه علاوه یو تغییر دا دی چې بند به 250 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. دغه زیرمه هم د برېښنا د تولید او نورو اړینو چارو دپاره ده. که نه دا بند دومره اوبه د سیند لري چې هغه کانالونو ته منحرفې کړي او دا بند په همدغه کوچني جسامت چې اوس مثلا د نورو بندو په اندازه مثلا کوچنی دی یا د کجکي یا د دهلی بند د دې بند فعالیت دومره مهم دی چې ډېره سیمه تر پوښښ لاندې راولي او کولی شي تر کجکي هم ډېرې اوبه مدیریت کړی شي.
د بند ډیزاین په برخه کې په کوم ترتیب چې جوړ شو دا مثلا اوس په بهتر شکل باندې تنظیم شو ځکه چې د برق مثلا پکې داخله شو کنه اوس برق هم تولیدېږي. یعنی دا یو خپل خطر شو دی بند. ښه ښه او بخې مېر صاحب خبر دې نسم دغه نه میگاواټ برق شو تولیدېږي کنه دغه برق به څومره قوي برق وي؟
دا برق نه یوازې په د سیمې د روښانولو لپاره به وکارول شي بلکې په نورو برخو کې به هم د کارېدنې وړ وي. که موږ د دې بند او همدارنګه چې کوم بل بند شورابک په بدخشان کې پلان شوی د هغې په پرتله سره پرتله کړو د نیمروز د برېښنا تولید به وکولی شي د 6000 یا تر 10000 کورنیو پرته برېښنا ورکړي او همدارنګه د ښار او نورو صنعتي برخو کې وکارول شي.
مو اوس خو په نیمروز کې دومره ډېر برق نشته د کورنۍ ډېر برق نه لري کنه؟ انجینیر مایر صاحب تاسو نه ډیره مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو منګه د کمال خان د بند په ارتباط د دې بند د ګټو او فوایدو په ارتباط هم دا شاند د ایران سره د افغانستان د اړیکو مناسباتو په باب غږیږو چې دا به څه ګټه وکړي د دې دوه ملکونو او د سیمې د نورو ملکونو سره په روابطو او ارتباطاتو کې. د اوبو د حقوقي چارو متخصص نظیم سمون صاحب او هم دا شاند د بندونو د جوړولو انجینیر مایر صاحب د خبرونه میلمانه دي. تاسې زموږ د دې دوه میلمنو نظر اورئ. نظیم صاحب محترم، د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند د سیند اوبو د حقابې په سر باندې د اول نه د موافقې باوجود ځینې اختلافونه شته دي، خو اوس چې جمهور رئیس اشرف غنی دا بند پرانسته هلته په دې وینا کې ویلي چې وروسته له دې موږ ایران ته مفت اوبه نه ورکوو، نفت به راکوي اوبه به ورکوو. نو سوال دا دی چې د دې بند جوړېدل د افغانستان او ایران په سیاسي اړیکو او مناسباتو باندې څه اثر کوي ستاسې په فکر؟
د شریکو سیندونو په برخه کې د دولتونو ترمنځ مناسبات تل نورمال نه وي، یعنی تل عادي نه وي. او اوبه په خپل ذات کې دا خاصیت لري، البته خوږې اوبه چې هغه منازعه وزېږي، ولې د هلمند د سیندي حوزې په برخه کې یو ښه غنیمت دا ده چې هغه مونږه زمونږ لومړنی هغه د سیندي حوزه ده، یا نړیوال سیند ده چې هغه په یو حقوقي چوکاټ یعنی حقوقي سند باندې سمبال ده چې هغه د هلمند معاهده ده. د هلمند معاهده د هر تعریف کړي د دواړو دولتونو ترمنځ حقوق او وجایب د اوبو د ویش په برخه کې تعریف کړي دي. نو لاندې کباله ده چې مونږ د هلمند د اوبو په مصرف کې ډاډه یو، د هلمند د اوبو مدیریت په برخه کې ډاډه یو. هغه په دې معنی چې مونږ پوهېږو چې څومره اوبه مدیریت کړو، څومره اوبه مهار کړو، څومره اوبه پرېږدو ایران ته. ایران په دې برخه کې اخلاقي او قانوني هغه هم نه لري، یعنې دریځ هم نه لري چې مونږ د اوبو د مدیریت زموږ د پروژو په وړاندې اعتراض وکړي. هو یو څه چې هغه ډېر مهم دی هغه د اوبو په سر همکاري ده، یعنې د اوبو په برخه کې همکاري ده. ولو که ته معاهدات هم لري، د اوبو د ویش تړونونه هم لري، باید په دې برخه کې له فعاله ډیپلوماسۍ نه کار واخلي او پرې نه ده چې اوبه د منازعې په منشا باندې بدل شي. رئیس جمهور
د دې تړون په اساس چې د ایران او افغانستان ترمنځ شوی دی، د هلمند معاهدې په اساس باید څومره متره مکعب اوبه ایران ته ورکړل شي؟ حقابی پیسہ حقوقی لحاظ باندې
اصلا د هلمند معاهده په اساس باندې 2 متر مکعب او په هر ثانیه کې د ایران حق دیږي. بیا په دې معاهده چې لاق کېدل، په دې باندې مذاکرات کېدل، بیا افغانستان د خپل اړخ د حسنیت په اساس باندې څلور متر مکعب نور مور اضافه کړي چې مجموع کې 1 متر مکعب وب کیږي.
سید دی قرارداد د امضا کېدونه روسه په دې دومره کلونو کې ام دومره وب ایران ته ورتلې کڅنګ
متر مکعب اوبه تر لاسه کوي په کال کې. په داسې حال کې چې تړون په اساس باندې دوی باید په کال کې 800 میلیونه متر مکعب اوبه تر لاسه کوي.
نو چې دا بند جوړ شو دا اوبه به کنټرول شي.
د کمال خان باندې جوړېدو یو بل دلیل دا ده چې دغه اضافه مصرف اوبه چې ایران ته ځي دا باید په دې بند کې ذخیره شي، او د ایران د دې لپاره د دې بند جوړېدو په وړاندې کوم قانوني او دلیل هم نه لري، ځکه زموږ هغه واضح ده د بند جوړولو هدف واضح ده. یو دا چې موږ خپل اضافه مصرف اوبه پکې ذخیره کوو، بل دا ده چې دا اصلا یو کنټرولي بند ده چې هر کال دغه د هلمند سیند حوزه کې د اقضې په وخت په وخت کې خلکو ته زخت زیات زیانونه رسېږي، خصوصا د نیمروز او ولایتونو خلکو ته. یوې خوا د سیلابونو کنټرول لپاره زمینه مساعده وي، له بلې خوا هغه اضافه اوبه چې ایران ترلاسه کوي هغه زموږ حق ده. افغانستان ترې کې بشپړه خپلواکي لري چې هغه اضافه اوبه څنګه مدیریت او څنګه مصرف. په دې برخه کې موږ قوي حقوقي هغه لرو، اساس لرو، حقوقي موقف، قانوني موقف مو ډېر قوي ده چې ایران ته موږ خپل حقابه ورکوو. دا په بار بار حکومت ویلي دي ایراني لوري ته ډاډ ورکړي
د دوی حقابه باندې ځای کیږي. درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام اوري. مایر صاحب محترمه، یا په نیمروز کې د دې بند جوړولو نه علاوه کانالونه هم جوړی کی؟
بله، د کانالونو کار جریان، ځینې کانالونه یو څه جوړ شوي دي او ځینې نور برخه هم په جوړېدو ده چې کولای شي ممکن د یو کال په تېرېدو سره دا برخه هم بشپړه شي، او وروسته له هغې به کمال خان خپل مؤثریت او مفیدیت په بشپړه توګه سره ولري.
او بخښي، دا د کمال خان د بند ستراتیژیک اهمیت څه دی؟
کمال خان بند ډېر ستراتیژیک ځای او ستراتیژیک ډول باندې جوړ شوی دی. هغه دا چې کولای شي دا بند که چیرته د اوبو په اړه د ایران سره تقابل رامنځته شي، یعنې کولای شي بشپړ ډول دغه اوبه په لاندني هېواد باندې بنده کړي. خو افغانستان په قانوني ډول داسې یو څه نشي کولای، او هغه کې د نړیوالو قوانینو په اساس ملامتیا شته. خو افغانستان کولای شي دغه ټولې اوبه مدیریت کړي، او اوس چې افغانستان ته اوبه زیاتې دي او د زیاتې اوبو څخه ټولو څخه کار نشي اخیستی، افغان ولسمشر هم همدې وړاندیز ورته وکړ تر څو ایرانی اړخ ورته د تیلو په بدل کې د اوبه ورکړل شي. دا ځکه چې ایران په خپله خاوره کې ډېره زیاته پانګونه کړې، هغوی د خپل اړتیا لوړه شوې ده. بېلګې په ډول زه تاسو ته ویلی شم چې ایران د هلمند سیند څخه زاهدان ښار ته هر کال 26 میلیون متر مکعب اوبه لېږدوي، همدارنګه کرنې سیمه یې ډېره پخه کړې. نو د هغوی هغه اړتیا چې ده د حقابې څخه زیاته شوې، او په همدې اساس اوس اړ دي له افغانستان څخه اضافه اوبه وپېري. اما دا شی باید په داسې وخت کې تطبیق شي چې افغانستان هغه اوبو ته اړتیا ونه لري. که چېرته افغانستان په راتلونکي کې دومره اړتیا پیدا کوي چې دا ټولې اوبه په خپله خاوره کې مصرف کړي، نو بیا د اوبو خرڅلاو د افغانستان لپاره په ګټه نه دی.
نظیم سمون صاحب، افغانستان خو ښې پریمانه اوبه لري، نوالې کوشش نه کوي چې زیاتره د برق د تولیدولو بندونه جوړ کړي.
زمونږ دغه څلور سندونه چې دي، د پرامرزي سندونه چې ورته وایي، دا هر یو ځانته یو سیاحت لري، ځانګړنې لري، او هر سین خپل ظرفیت لري. مثلا د هلمند هغه چې دا سیندي حوزه چې دا هغه د کرنې لپاره مقاید دغه ده حوزه ده. بیا دا نورې حوزې چې دي، مثلا کابل دلته ډېر زیات قوي ظرفیت پوتنشیل د برېښنا د تولید شته، امو کې هم شته ده، په هری رود کې هم لرو. خو مشکل دا ده چې مونږ د برېښنا بند د جوړولو لپاره مالي امکانات نه لرو. بهرنیان چې دي، هغوی باید د بندونو جوړولو لپاره پیسې نه ورکړي، ځکه هغوی خپل شرایط لري. مثلا لوی ډونران که نړیوال بانک، دارنګه د اسیا پراختیا بانک، نور بانکونه، دوی خپلې پالیسۍ لري د پرامرزي اوبو یا د مشترکو سیندونو په اړه. یو شرط دا ده چې هغوی نه غواړي په منازعو کې ځان داخل کړي، هېواد ته مثلا فنډ ورکړي، پیسې ورکړي، د بل هېواد اعتراض کړي. نو په دې لحاظ د دغه نزاکتونو بل نور ځینې هیوادونه که په مستقیم ډول بل هیواد ته هغه ورکي پیسې ورکي چې بند جوړ کړي، بیا دا په روابطو کې یو څه رامنځته مشکلات باندې اساس باندې د برښنا بندونو جوړول هغه خپله یو دولت ته ډېر مشکل ده، چې خپل لکه خصوصا د بېوزله هیوادونو لپاره چې دا بندونه جوړ کړي. زمونږ لپاره مهمه ده چې په خپلې بودیجې باندې په خپلو امکاناتو باندې دغه متوسط دابیارۍ بندونه جوړ کړو. دا ډېر مهمه ده ځکه د زمونږ لپاره اولویت دا ده چې خیر پریږو، خیر څنګه مړولی شو هغه همدغه بندونه دي چې ځمکې خړوبې کړي او بالاخره ځمکې خلکو ته زراعتي محصولات تولید کړي او په دې باندې خلک بسیا شي. د اوس لپاره مونږ ځان په وارداتي برېښنا باندې متکي کړی ده، ولې دې لپاره چې له دغې اتکان ووځو مهال کې باید پیسې پیدا کړو په خپلو بندونو باندې. مثلا هغه بندونه چې تروي شوي هغه ډېر قوي ترکیت لري، که کونړ کې وګورو د تاکید او استاق ده د کامې ده، دغه بندونه که مونږ یوازې دغلته درې بنده جوړ باندې زموږ ټوله اړتیا پوره کولی شو.
د برق د برېښنا
هر بند برېښنا بند هر بند په اوسط ډول $800 میلیونه یا تر $2-3 میلیارده پورې لګښت غواړي. متاسفانه مونږ دا پیسې نه لرو. او بل بدیل د دې لپاره شته ده چې هغه اوس په ډېر نړۍ کې مراوج چې هغه عامه او خصوصي مشارکت ورته وي، پی چې خصوصي هغه ته یې ورکول کېږي. تور ته هغوی سرمایه ګذاري کوي، مثلا د 16 کلونو لپاره د دولت او خصوصي سکتور تر منځ قرارداد کېږي، د هغه طرف په دولت کار کوي. خو د هغې لپاره افغانستان کې تر اوسه پورې بستر جوړ نه ده، او یا که شته هم دولت دې ته لیوالتیا لري، ولې هغه ډایرکټ رسک نه مري د خصوصي پانګوال سرمایه ګذاران، ځکه افغانستان
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام لرو. نظیم سمون صاحب، د دې بند جوړیدلو نه وروسته به افغانستان په زراعتي لحاظ څومره په ځان متکی شي؟ تجارت ته به څه ګټه وکړي؟
ډېر مهم نقطه ده. یو لک نوي زره شاوخوا چې هغه برابر شوی ده چې د کمال خان بند به یو لک نوي زره هکتاره ځمکه خړوبه کړي، نو دا ډېر یو لوی رقم ده. افغانستان کې د نیمروز نفوس په تناسب باندې بیخي زیات ده. دا که په جنوبونو واړو که غلط شوی نه یم، نو شاوخوا 2 میلیونه کلي به ځمکه کېږي ده مشکلات نه لرو، کولی شو خپل محصولات نور هیوادونو ته لغزه اقتصادي کړو. دا یو اقتصادي لحاظ باندې به د نیمروزیانو لپاره یو فوق العاده مثبت تاثیرات ولري، او د هغوی ژوند به ورسره بدل شي. بله دا چې هغه خلک چې له هغه د وچکالۍ له وجې د نامتعیدې هوا له وجې کوچېدلي وو، هغه به بېرته خپل راځي، مسکن به هغه کې جوړوي، پټي به آبادوي، کښت به کوي. دې سره به بېرته هغه تمدن چې دلته یو وخت کې وو، هغه ژوند چې دلته یو وخت کې وو، هغه کاروبار چې دلته بیا وخت کې وو، هغه بېرته بیا ورسره وړېږي. یعنی هغه د خوشبیني او عمده لامل همدغه ده چې نیمروز به د کرنې او مالدارۍ او همدارنګه د کرنیولې د صنعت پر یو مرکز باندې بدلېږي. نیمروزیانو لپاره فوق العاده ښه خبره ده.
ښه، ډېره مننه تاسو نه. معیار صاحب، د بندونو نه علاوه د اوبو چیزی الته خو یو څو جهیلونه دي، الته لویږي دا اوبه کنه. په دې جهیلونو کې د اوبو د غونډېدو نه بیا څه استفاده کیږي؟
جهیلونه لومړی پاخو اوزو کې رامنځته کیږي چې سیندیز اوزه بهر سره وصل لوي، دا ځکه چې اوبه خپل تسلسل لري، زی خپل ټیټه ما ځای نه یوازې د هلمند په اوزه کې دا جهیلونه شته، بلکې مونږ د کچیر ته د اورال سیند اوزه ته وګورو، هلته ډېر لوی جهیل د سویس هیواد په اندازه باندې یو جهیل شته د اورال په نامه باندې. نو هلمند حوزه کې څو جهیل شته. یو جهیل دی د دشت ناوړ په نامه باندې، د غزنی په پورتنۍ شمالي برخه کې دی، هلته هم غرونو یوه سیمه محدوده کړې چې یو جهیل پکې راغلی چې په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون له امله وچ شوی دی. دوام جهیل همدارنګه د کله چې د اوبه د ګردیز له خوا نه رابهیږي او د غزني نورو ځایونو سره یوځای کېږي، د غزني په وروستۍ برخه کې په نامه ولسوالۍ کې هلته د آب ساده په نامه یو جهیل کوچنی جهیل شته. که چېرته اوبه ډېرې پیمانه زیاتې شي، دا اوبه بیا ځي بهیږي ارغنداب سیند ته او همدارنګه ډالۍ بند ته. خو اوس چې یو څه وچکالۍ ډېرې شوي، دغه جهیلونو کې اوبه کمې شوي دي او بیلمند او زی په پای کې بیا جهیلونه دي چې یو جهیل د ګذرې په نامه دی هغه د افغانستان په خاوره کې موقعیت لري د نیمروز ولایت کې او د نیمروز جنوبي کې موقعیت لري چې ډیورنډ کرښې ته نږدې دی او درې نور جهیلونه چې هغه یو د ایران په خاوره کې دی هلمند جهیل او دوه نور یو د افغانستان په خاوره کې دی پوژاک جهیل په نامه او دویم صبري جهیل دی چې هغه سره په دې کرخه باندې واقع شوی دی. دې جهیلونو ته نه یوازې د هلمند سیند ته خاوبه ورځي بلکې موږ د فرار رود همدارنګه د خاش رود او هغه نور چې موسمي سیندونه دي د اعتکال په اوږدو کې اوبه نه لري بلکې یوازې سیلاب راځي نو د هغه څخه هم دې جهیلونو ته اوبه راځي. کله چې اوبه جهیل ته ورسېدې د هغه څخه بیا تر ډېره استفاده نه کیږي. ځینې وخت جهیلونو اوبه تروشي وي او هغه خپل ایکالوژیکي میوتیزیست ساتي هغه د هغوی د احیا دپاره اړین دي. خو یو شی بل زه غواړم ویم چې که چېرته د ګوتزیری جهیل او د نور جهیلونو احیا شي دا کولی شي د شاوخوا سیمو ځمکې لاندې اوبه هم تغذیه کړي او په دې طریق سره بیا کولی شي د خلکو په څاګانو او نورو سیمو کې د اوبو فریمانی رامنځته شي چې په دې ترتیب سره که چېرته موږ د بلوچستان ځینې سیمې وګورو په هغو کې ممکن مثبت تغییرات د اوبو له اړخه د ځمکې لاندې اوبو له اړخه رامنځته شي او د هغوی جهیلونه هم جوړ شي. نو اوس چې کله د کمال خان بند جوړ شوی دی په دې په ایران په عقبه کې د جهیلونو برخه هم په نظر کې نیول چې باید ایران هغه مراعات کړي د چاپیریال ساتنې په برخه کې. خو کولی شي اوس د کمال خان بند کوم جهیل چې د افغانستان په خاوره کې دی د ګذرې جهیل د هغې په احیا کې ډېر نقش ولري. دا ځکه چې که موږ د کمال خان بند ته وګورو د دې بند پارچاوه یا هغه اوبه اضافه اوبه چې د بند څخه گنجایش نه لري هغه د سهیل یا د جنوب خواته پارچاوه کوي او هغه بیا کېده بیا د ګذرې جهیل ته ځي چې د ګذرې د جهیل په بیا رغونه یا بیا احیا کې یا د ساتلو کې ډېر روانده ادا کولی شي او راتلونکي کې به دا جهیل ممکن د وچکالیو له امله وچ نه شي.
عاصم عیار صاحب ډېره زیاته مننه کور دې ودان. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې د افغانستان د اوبو د مهارولو او کنټرولولو او په دې لړ کې د نیمروز په ولایت کې د کمال خان د بند د اقتصادي سیاسي او حقوقي اړخونو په حق له د خاغلی نظیم سمون او خاغلی عاصم مایار خبري واوریدي. او د پروګرام د ختمېدو نه مخکې یو بل خبره چې د یاد میونوږي اخر د کمال خان څوک وو چې دا بند په نامه ده. همدغه پوښتنه یو څو وخت مخکې ما د ډاکټر سیف فاروق اعظم نه کړې و چې دا کمال خان څوک چې د ځای په نامه ده هغه د معلومات را لېږلې دي.
السلام علیکم خوستره مسی په خیر. دا د کمال خان په اړه کی چې هغه ورسته خبره کړې و کمال خان د نواب خان زوی او د بیګ یو کس و هغه د غل مسی و جان بیگ والا دا هغه مسی و دا د شمامت خان سدوسی په وخت کې چې د تیمورشاه زوی و چې کله هغه د ایران په مرسته راغی شاه زمان څخه بچی نیوله نو هغه په دغه سیمه کې خلک راټول کړي چې زموږ ملګري سي. دې ځای کې پخوا دا خلک نه و. دا کمال خان دی دلته دوست محمد خان نورزی پروت و دا سیمه د اوغو وه. دغه نورزی همکاري ورسره ونه کړه. دا نورزی دا د شاه زمان ملګری و. کله چې شاه محمود پاچی ونیول نو دا دوست محمد خان چې دا اوس هم کلی سته هلته رودبار کې د دې ځای څخه د بېخ وایستې بلې خواته وشړی او د شاګۍ چې دا د کانګو د فرا خواته او زرنج خواته نږدې دغه ځای څه سنجرانیان بلوڅ دغه جان بېګ چې د نواب د دې کمال خان نیکو د هیر راوستل پر دا ځای مشته کوي او دغه زوی نواب و د نواب زوی بیا کمال خان و د کمال خان بیا د غازو د بوټو بند درته جوړ کړي چې د کمال خان بند په نوم دی. تر دې پخوا د تیمور ګوټ تیمور په وخت کې دلته د رستم په نوم بندو بند رسته میباله او ترده بیا تیموریانو خوطرکو خو ده تیمور گوش تیمور خراب کلی ده زای کرنیا پخوا بندی رسته مو بیا نو ده رسته کمال خانو و وخشنو تی کمال خیز شخده ایدی مرسو.
درنو اوریدون کو دا آشنا راژیو دو رزنه یو مسائلو او بحثونو پروگرام پا همدیزی پای تا ورسیده. تاسو ټولونه ډیره مننه چې د امریکا غاک خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.